مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خره خلاص کړم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړۍ په تکراري توګه در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د امریکا مرستیال ولسمشر خبرداری ورکړی چې که پاکستان ترهګر ساتي نو ډیر څه بایللی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي په فبروري کې کیدونکو غونډه به د سولې نوې موقع برابر کړي او د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترهګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. دا خبره مایک پینس بیګا ناوخته د افغانستان په ناڅاپي سفر په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وکړه. تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي. پاکستان د مایک پینس د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور رد کړی. مایک پینس د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل. د ویل افغان مشرتابه ته یې د واشنګټن له ژمنتیا سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به د ترهګرۍ د ګواښونو تر بشپړې خاتمې پورې په افغانستان کې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فبروري کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابر کړي. تدامي چې اماموتو تیر مازیګر په امنیت شورا کې په وینا کې ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه د منځګړتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکارۍ ته چمتو دي.
We see the need to focus on seeking peace.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي.
تدامي چې اماموتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته لیوالتیا وښي او زیاته کړه چې هیله مند دی افغان حکومت به هم د کابل بهیر په غونډه کې خپل ستراتیژیک دریځ په ډاګه کړي او له وسلوالو سره به خبرې پیل کړي. امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ پر 250 نورو کسانو د بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تیره ورځ د بندیزونو په اعلان شوي لیست کې د پاکستان، روسیې، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پر پاکستانی ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راولپنډۍ اوسېدونکی دی او پر د تور دی چې د خلکو په تښتونو، په بندي کولو او د هغوی د عذاب په غلا او قاچاق کې لاس لري. تیر کال په اکتوبر کې نیول شوی و. پاکستانی پولیس وایي د بد کار ورکولو او په پلمه بېوزله خلک پینډۍ ته ورغوښتل، هغوی به یې بندي کول او بیا به یې د هغوی پښتورګي ورڅخه ایستل او خرڅول. د بندیزونو په لیست کې د پخواني ازبک ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف هم او د روسیې د لوی څارنوال زوی آرتیوم چایکا هم شامل دي. د خزانې وزارت تازه بندیزونه تر هغې وروسته اعلان کړي چې د چهارشنبې یا شورو پر ورځې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قدیروف په ګډون پر 500 روسیو وګړو هم له میګنیتسکي قانون سره سم بندیزونه ولګول. پر قدیروف د خلکو د ځورونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژلو تور دی. ټاکل شوی چې د روانې میاشت پر 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیګا مشال راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت، له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وشي. بیجنګ په جون کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرحه وړاندې کړې وه. په هرات کې په 14 کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د هرات د والی دفتر بیګا په یو بیان کې ویل په جبرایل نومي وړوکي ښار کې د پرونی 14 لامل لا نه دی معلوم. بیان ذاتوي ښایي پیښه د ګیس سلینډر یا پریکشې کې د ایښودل شوي بم 14 لکول شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د یو قرارداد له لارې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړې. تیر مازدیګر د عمومي جرګې په نادره بیړنۍ غونډه کې 128 هیوادونو د پریکړه لیک په حق او نهو یې په مخالفت کې رایه ورکړه. دې ووټ ته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قوي مخالفت په سترګه کتل کېږي. نوموړي خبرداری ورکړی و چې د قرارداد په حق کې پر رایه ورکوونکو هیوادونو ښایي مرستې بندې کړي. د استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلپین په ګډون 15 هیوادونو پر پریکړه لیک رایه ورنکړه. د امریکا او اسرایلو په ګډون ګواتیمالا، هندوراس، مارشل ټاپوګانو، مایکرونیشیا، ناورو، پلاو او ټوګوی په مخالفت او د برتانیې، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د امریکا مهمو ملګرو یې په حق کې رایه ورکړه. دا پریکړه لیک چې لازم الاجرا نه دی پکې به جرګې غږ شوی چې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي فیصله لغوه اعلان کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا قرارداد د فلسطین د بریا په نوم یاد کړ خو اسرایلو رد کړ. او د سربیا د دفاع وزیر وایي له روسیې څخه د پوځي هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي چې که وشي ښایي په بالکان سیمه کې کړکیچ زیات کړي. الکساندر وولین تیره ورځ د سربیا دولتي ټلویزیون ته وویل روانه اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د سربیان سیال الکساندر ووچیچ ترمنځ په مسکو کې په خبرو کې د لوړې سطحې پوځي همکارۍ توافق وشو. د ویل سربیا شپږ MiG-11 هلیکاپټر اخیستل او د روسیو هلیکاپټرو د مرمت اډه جوړول غواړي چې دا به روسیو پوځیانو ته په هغه هیواد کې د موجودګۍ لار برابر کړي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي د ترهګرۍ تر ختمولو په افغانستان کې سرتیری ساتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د فبروري غونډه به د سولې نوې موقع برابره کړي. روان کال په نړۍ کې له 2 څخه تر 2 څخه تر 15 پورې خبریالان وژل شوي. په پاکستان کې یوازې څنګه
خبر ایجنسی کې 15 چټکی شو په بلوچستان کې سین یا په کراچۍ کې د سه نخکاری ژورنالستان په آرام سره کار کوي.
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وايي په پاکستان کې د مدرسو ارزښت او تاریخ ته د بیا کتنې او په دې اړه د نصابي معلومات ورکولو ضرورت دی. او په هارون باچا هنري ګړې کې د نومیالی سندرغاړي نازیه اقبال سندرې او خبرې اوري. مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که د وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. مایک پینس بیګا په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او د باګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس ورکړی دی. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به د ترهګرۍ د ګواښ تر ختمولو په افغانستان کې وي. پاکستان په تیرو وختونو کې وسلوالو ته د پټن ځایونو د ورکولو تور رد کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې. دی وایي تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي. پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کریمینلز اند ټیررست. د اگست پر 28 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټن ځایونو د ورکولو تور پورې کړ او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دی وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990 زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونا او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسې یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي په فبروري کې د کابل بهیر غونډه به د سولې نوې موقع پیدا کړي. تدامي چې اماموتو تیر مازیګر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د پیدا شوې اجماع ستاینه هم وکړه. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یماماتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي. موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتېدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال په نړۍ کې لږ تر لږه 240 خبریالان وژل شوي دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د بی پولې خبریالانو سازمان په خپل کلنی رپورټ کې ویلي ول چې سږ کال په نړۍ کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او ګڼ ځورول شوي یا زنداني شوي دي. 2010 زیږیز کال د پاکستاني خبریالانو لپاره څنګه وو او هغوی له کومو ستونزو سره مخامخ ول؟ دا د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې وو.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنځشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د روان 2010 کال له پیله بیا د ډسمبر تر 15 نیټې پورې لږ تر لږه 240 خبریالان د کار پر مهال وژل شوي او د 40 نورو د وژنو پلټنې کوي. بلخوا پاریس میشتي بي پولي خبريالانو سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل کلني راپور کې دا شمیره زیاته شو دلې ویلې دي چې د روان کال له پیله بیا د دسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبريالان او لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوی دي. بلخوا پاریس میشتي بي پولي خبريالانو سازمان د سه شنبه پر ورځ په خپل کلني راپور کې دا شمیره زیاته شو دلې او ویلې دي چې د روان کال له پیله بیا د دسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبريالان او لرسنیو سره تړلي کسان وژل شوی دي. دواړه سازمانونه وایي چې د وژلو دا شمیره د تیر کال پرتله ټیټه ده ځکه چې تیر کال شاوخوا 70 خبريالان وژل شوي ول. د بې پولي خبريالانو سازمان وایي چې په شام کې تر ټولو زیات 12، مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او په پاکستان کې لږ تر لږه 1 خبريال وژل شوی دي. پر دې سربېره 368 خبريالان بندیان شوي، 45 له وسوالو ډلو سره یرغمل شوي او 2 لا هم ترې تم دي. پاکستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په 2019 کال کې یو شمیر خبریالان ځورول شوي، ترې تم کړل شوي او بندیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې هیواد کې خبریالان د امنیتي ادارو او وسلوالو تر ګواښ او څار لاندې دي. د قبایلي خبریالانو د اتحادیه ځایناستي مشر احسان داوړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د فاټا تر لس زیات خبریالان وژل شوي دي، خو حکومت بیا هم د دوی د ژغورنې یا امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی د 2019 کال حال څه داسې بیانوي:
صحافیان اغوا کړی شوی دی، صحافیان به کورا کړی شوی دی، او صحافیانو ته غټه خبره دا ده چې د حکومت لخوا اس قسم ته داسې امنیت یا د سکیورټی د ورکولو نه خو پلان شته او نه چرته حکومت په دې باندې غرض وهلی دی چې یار قبایلی صحافیان چې دي دته سه امنیتی ستونزې دي.
د بې پولي خبريالانو سازمان د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک بیا وایي چې د قبایلي سیمو په شمول د پاکستان یو سیمه هم د خبريالانو لپاره خوندې نه ده.
لنډي کوتل په خبر ایجنسی کې 15 ژورنالیستان اوچت کړی شي او بیا پاری باندې چې کوم مشکل تیر شي، دغه شانتي په بلوچستان کې وګوري، دغه شانتي په سند یا په کراچۍ کې وګوري، په دغه شانتي په پنجاب کې وګوري، یو سیمه هم د سي نخ کاری شکتا که مونگوی نو جرنالستان پا آرام سرا او به فکر کار کبید.
بلخوا په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پراتک سره خبريالانو او لیکوالانو تور پیژ غواښونه نور هم زیات شوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د خبرونکو مواد پر سر هم یو شمیر خبريالان زورول شوی یا ترې تم کړل شوی دي. خو اقبال خټک وایي چې دوی د خبريالانو د ستونزو هوارولو لپاره کار کوي او د هغوی د خوندیتوب او مرستې لپاره عملی اقدامات کړي دي. خبريالان ته دور پیښو امنیتي ستونزو په اړه مې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو له وزیر مریم اورنګزیب سره څو ځلې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو له هغې لوري ځواب را نه کړل شو. خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي ول چې هغوی د خبريالانو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي.
د احمدشاه زمي رپورټ مورد د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وای په پا پاکستان کې د دینی مدرسو پر ارزښت او تاریخ کار ته اړتیا ده چې ور باندې ټولنه خبره شي. دا خبره ډاکټر قبله ایاز تیره ورځ د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو امریکایي دین پوه ډاکټر ابراهیم موسی د کتاب مخکتنې ته په وینا کې وکړه. ډاکټر موسی په خپل کتاب کې د دینی مدرسو او د وسنی دور د غوښتنو یا تقاضو په اړه بحث کړی دی. محمد عمران د غونډې حال راکوي.
د مکتنی دستوري ته په وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز ویل چې اوس وخت راغلی د دینی مدرسو پر اهمیت غونډې وشي او دې ترڅنګ زده کوونکو ته د مدرسو په خوانی او اوسنی تاریخ هم وښودل شي. هغه زور راوړو چې په خصوصي توګه د فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق نه وړاندې وروسته د مدرسو په تاریخ زده کوونکي خبرول پکار دي چې داسې د دې ټولنیز ارزښت په ګوته شي چې ټولنه د مدرسو د علمانو ته څومره ارزښت ورکوي، تمې ته څومره کوي او بیا د دې پر ټولنه نفسیاتي اغیز څومره دی.
اسمی شکل ورکول پکار دی چبکی تاریخی حوالے ہم وی، یعنی د علم تاریخ او بیا پدی کی د مدرسی تاریخ پدی کی په خصوصی تو گز گنم چی زمون کدی نسل لا پار گټه ور خبر داد چ پدی مضمون کی او زیلی پر خدا ہم وی چی مدرسه وړاند د جنرال ضیا او مدرسه ورستو د جنرال ضیا لواک منی زوایم چی د دې سره به مونږ ته د موجوده حالاتو خپوها تر لاس شي او مونږ په یو خط نظر کې دا هر څه وینو او هم بهتر ایک تناظر میں پوری صورتحال کو
سامنے. ډاکټر قبله یاس په وینا چې د مدرسو مشران کچرته کوم اجلاس لرا بلل کیږي نو دوی د کورونی او چارو مرکزی وزارت سره ملاقاتونه کوي. خدا سینه ده پکار باید دوی د تعلیم وزارت سره کینی او پر نصاب بحثونه وکړي. نیغونی ته په وینا کې امریکای راغلی دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسی ویل چې پر دې او سوچ پکار دی چې د تخلیقی فکر سرچینه ولې وچه شوی او ولې څوک د یو خاص دایره نه بهر سوچ نه کوي. د لړکې باید واړه واړه ټولګي کینی او د یو بل سره بحثونه وکړي ځکه چې دا ټولنه له خپلو روایاتو، تهذیب او تاریخ نه بې خبره پاتې شوی. په دې کتاب کې ما هڅه کړې چې ډېر ډیر هغه سيزونه چې ما د مدرسې تعلیم نو رښتو زده کړل او بیا مې ولوستل. دغه روایت ما بیا وځکه ولوستل چې د لوستل سره انسان د مدرسې د روایتو یو لوی سرګند تصویر کتلی شي کوم چې په مدرسې کې نه سرګندېږي. په دې سوره کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ پیغلو هم ګډون درلود چې په کې د یوې پینا وه. مدرسو کې د بدلون لپاره باید له پیغلو زده کوونکو هم کار واخیستلی شي، ځکه چې دوی په ښه توګه بدلون راوستلی شي. د دستورې په پای کې راغلو میلمنو ته اعزازي سندونه او شیلډونه ورکړی شو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې سینټ ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ورتګ او هلته د پښتنو ځواب ورکولو پر موضوع لیکنه کړې چې پکې د دې عمل ستاینه کړې. د انګریزي ژبې ورځپاڼې لیکي په څو ساعته غونډه کې د پوځ مشر سینټرانو ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره دا ښیي چې پوځ پر دې پوه دی چې آئین یا دستور څه ارزښت لري او د ملي امنیت پیاوړتیا د ادارو ترمنځ له همکاریو سره تړلی. پاکستانی ډان ورځپاڼې لیکي د سه شنبه یا نهې پر ورځ د سینټ غونډې ته د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د استخباراتي ادارې ISI او د پوځي استخباراتو MI مشران هم ورغلي ول. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات اکثر د هغه هیواد کورنۍ او سیمه ییز قوت تر پوښتنې لاندې راولي، خو که د پوځ مشرتابه غواړي چې له سیاسي هغه سره سپینې خبرې اترې وکړي نو دا امکان شته چې د پاکستانیو ادارو ګټې به همغږي شي چې هیواد ته فائده رسوي. ډان ورځپاڼه هیله لري چې سینټ ته په لومړي ځل د جنرال باجوا ورتګ به دود شي او نور پوځي مشران به هم د معلوماتو لپاره پارلمان ته ورشي. خو د ورځپاڼې په خبره د ادارو ترمنځ د مکالمې د بریا لپاره ضروري ده چې خبرې اترې اصلي او رښتینې وي. رپورټونه وایي چې جنرال باجوا سینټ ته ویلي چې پوځ د ملي امنیتي چارو په اړه د پارلمان د کار هرکلی کوي او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کول هم د پارلمان د واک برخه ده. خو ورځپاڼه وایي چې دا خبره له واقعیت لري ده او د پارلمان غړي او ولس پر دې پوه دي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان ډیموکراټیکو حکومتونو د افغانستان او هند په اړه د هغه هیواد پر تګلارې د اثر اندازه کېدو هڅې کړې دي نو له کبله یې د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ سخت کړکیچ پیدا شوی. ډان ورځپاڼه په دې لړ کې د پیپلز ګوند په مشرۍ د واکمن اتحاد مثال ورکوي چې په 2009 زیږیز کال کې له امریکا سره د ملکي همکاریو یو قانوني مسوده جوړه کړه، نو هغه د پوځ د اعتراضونو له کبله اغیزمنه شوه. همداراز پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفۍ پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړ، خو د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف لومړی قومندان شو. ورځپاڼه وایي که د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت یا اداره غواړي چې پارلمان دې د ملي امنیتي تګلارې او ستراتیژۍ په جوړولو کې پراخ واک ولري نو باید دا ښکاره کړي چې هغه نظرونه هم واوري او عملي کړي چې ورسره توافق نه لري. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې یو کار چې پوځ یې کولی شي هغه دا دی چې کله د پوځ مشر له بهرنیو مشرانو سره ویني نو په غونډو کې دې د ملکي ادارو استازو ته هم د ناستې د موقع پر ورکولو غور وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي پاکستان نه ویشت نړیوالو نه حکومتي ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده وځي. لیکنه وایي پاکستان دا مهال له کورنۍ سیاسي بحران سره مخامخ دی او د بهرنیو سازمانونو د تړلو اقدام یې ښایي پر نړیوال کچ لا یې واضح کړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو نه ویشتو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجې ښودلو امر کړی چې په دریو میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سختدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پېښ شي. لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل، د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی. نتیجتا د پاکستان پوځ ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي. په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومې یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي. د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15 زره پاکستانیان کار کوي او په 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي. د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي. دغو ادارو د حکومت امر پر ځای کړ خو 15 ورڅخه پرته لدی چې علت ورته وخودل شي وتړل شوې. لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوځ له هغې وروسته په دوی پسې راواخېسته چې یو پاکستاني ډاکټر چې له سیف دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن کور ته ورسېد. لیکنه کاږي د پاکستان استخباراتي ادارو په هغې هېواد کې د میشتو بهرنیانو، ډیپلوماټانو، خبریالانو، د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړي دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی، د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هېواد په نړیواله کچه نور هم یواسې کړي.
د هارون بادشاه نمو د ورځپاڼې لیکنه لوسته چې په پاکستان کې د ناحکومتي ادارو د تړلو په اړه باندې وه. په پېښور لرغونتون کې د سیلګرۍ د پرمختیا په اړه غونډه شوې چې پکې چارواکو وویل سیلګري داسې صنعت دی چې د نړۍ د هیوادونو اقتصاد ته ګټه رسوي. تېره ورځ په غونډه کې چارواکو پوهانو په پښتونخوا کې د سیلګرۍ صنعت د ودې ورکولو په اړه بحث وکړ. وویل چې د غونډ پاکستان د سیلګرۍ 80% ځایونه په پښتونخوا کې دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د پښتونخوا د سیلګرۍ د محکمې منیجنګ ډایریکټر مشتاق احمد وایي اوس د امنیت وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او هم په دې وجه اوس دوی یو پلان جوړ کړی دی چې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ښه معیار هوټلې او د خوراک څښاک ځایونه جوړ کړي.
د دې لپاره موږ چې کوم دی اوس یو فیزیبیلیټي تیاره کړې ده. موږ به هغه انشاءالله ډېر زر ایڈورٹائز کو چې انٹرنیشنل انویسٹرز راشي کاغذ جاپانی کاغذ چینی کاغذ امریکینی دغه شان ته لاغوی د پاره خپل یو هوټل جوړ شي. دا غوی د پاره چکم دی د مذهبي رسومات د پاره زین جوړ شي.
په پیښور کې د سیلګری د یو شخصي شرکت مشر عابد خان مشال ریډیو ته وویل د بهرنی هیوادونو نه به وړاندې ډیر خلک پښتونخوا صوبې ته د سیل لپاره راتلل خو اوس د امنیتی ستونزو له وجې دغه شمیره ډیره راټیټه شوې.
انٹرنیشنل ٹورز کو پکوا بمنگ تیار دی پدے صدر کے پدے کے سخانے بازار کے بس صرف منگا فورنس قتل جڈیر فریلی بگر دے دل کو بیا چونکہ چہ حالات خراب شو زمنگا ملک چے دے دہشت گردے دا وجہ نہ ډیر زیات دنیا کې بدنامي او شو ناګه په وجه باندې ټوریزم چې ډیر سفر شو.
د پیښور په عجایبګر کې په دې دستور کې د سیلګرۍ محکمې د شخصي سیلګرۍ د شرکتونو استازي رابللی وو او دوی ته د سیلګرۍ د کاروبار د پرمختګ په چارو ګټور معلومات ورکړل. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د پاکستان د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې راشد ارمان په استرالیا کې د کرکټ یو کلب پرانیست دی او دا د کرکټ کلب یې د افغانانو د کرکټ کلب دی. راشد ارمان په استرالیا کې په جنوبی استرالیا کې د تجارتي سیالیو لپاره هلته ورغلی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیګ کې خپله لومړۍ لوبه وکړي په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیسته غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ شو او ویویل خپل هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي. اخو په سویلي استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلي استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ.
پښتون کرکټ کلب اینڈ اکیډمی اف استرالیا دای مکمل نیندي او په دې کې اوسې نن مونږه 50 نفر پلیران درو یو چې د کوچ دی چې لیول 2 کوچ او بیا په پښتو خبرې کوي او په انګلیسي خبرې کوي.
ښاغلی صافی وایي دوی هیله درلوده چې افغان ملي لوبغاړي په استرالیا کې د افغانانو دا کرکټ کلب په خپلو لاسونو پرانیزي. د استرالیا په میلبورن، سیدنی، اډلید، برسبن او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانان اوسي چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبره لیگ دی. د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیسته او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
دا مشال ریډیو ده.
رودونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترهګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی شي. دا خبره مایک پینس بیګا ناوخته د افغانستان په ناڅاپي سفر کې په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته کړې ده. پاکستان د مایک پینس د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور رد کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فبروري کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابر کړي. تدامیچی اماموتو تیر مازیګر په امنیت شورا کې په وینا کې ټینګار وکړ، ملګری ملتونه د منځګړتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. امریکا د میګنیتسکی په نوم له قانون سره سم د نړۍ پر 250 نورو کسانو د بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تیر ورځ د بندیزونو په اعلان شوی لیست کې د پاکستان، روسیې، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پر پاکستانی ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راولپنډي اوسیدونکو لري او تور دی ورباندې چې د خلکو آزاد اغلا کول او قاچاق یې هم لاس لاره. ټاکل شوی چې د روانې میاشت پر 26 د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو سره وغږیږي. په هرات کې 13 ورځې په چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د هرات د والي دفتر بیګا په یو بیان کې ویل چې په جبرائیل نومي وړوکي ښار کې د پرونی چاودنې لامل لا نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د یوه قرارداد له لارې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې امریکایي پریکړه رد کړې. تیر مازدیګر د عمومي جرګې په نادره بیړنۍ غونډه کې 128 هیوادونو د پریکړې په حق کې او نه هوې په مخالفت کې رایه ورکړه. د سربیا د دفاع وزیر وایي له روسیې څخه د پوځي هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي چې کدا کار وشي ښایي په بالکان سیمه کې کړکېچ زیات کړي. الکساندر وولین تیره ورځ دا خبره د سربیا دولتي ټلویزیون ته کړې. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونې هارون باچا هنری ګړی. هارون باچا هنری ګړی خبرونه تاسو هر اونۍ د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د مازیګر پر 4 بجو د پیښور پر وخت اوري، پر 3:30 بجې د کابل پر وخت خبریږي. په ژوندۍ خبرونه کې له بیلابیلو هنرمندانو سره، موسیقارانو سره او سندرغاړو سره د هغوی د ژوند، د هنر او د پنځونو په اړه خبرې کیږي. 13 ورځ چې خبرونه شوې وه نو پکې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي نازیه اقبال د مشال رادیو میلمنه وه. نازیه اقبال په دې خبرونه کې هارون باچا ته ویلي دي چې په 5 ژبو یې د 5 ژبو شاعري را یوځای کړې ده او له هغې څخه یوه سندره جوړه کړې ده. ورسره دې د خپل هنري ژوند او د نویو سندرو په اړه نور معلومات هم ورکړي دي. خبرونه درته د نن په دغه وخت باندې په تکراری توګه در خبرو. البته دا یو غنټه خبرونه نه ده، بلکې دا ایډیټ شوې ده، لنډه کړل شوې ده. راځي چې په خبرونه کې له هارون باچا سره د نازیه اقبال خبرې او د دې ځنې سندرې هم واورو.
د مشال رادیو هارون باچا هنری ګړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومنئ. دا اونۍ مو خبرونه ته نومیالی سندرغاړی نازیه اقبال میلمنه کړې ده. د دې موسیقۍ باقاعده زده کړې کړي او د پام وړ شمېر سندرې ویلي دي. د ټلیفون په لیکه را سره ده، ستړي مشي ورته وایو. خبرونه ته ډېره ښه راغلې نازیه بیبي، او مننه چې د مشال رادیو لپاره مو وخت راکړ.
مننه مننه ټول ناول زما لخوا ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه او نیکی هیلې. تاسو ته ډیر ډیر سلام بچی څنګه تاسو خیری
کی مهرباني خوشاله اوسې. موږ ډیر خوشاله یو نازیه جان چې نن سره خبرونه تراغلی. ستا ټلیفون نمبر شمیره پیدا کول زما لپاره اوس ستونزمنو. د ډیر وخت مې دغه خیال او اراده مې و چې تا به ملمنه کوم خبرونه ته برسر راځي. خو تاسو هم چون کارونه زیات دي، ریکارډینګونه دي، بهرني سفرونه هم اکثر وخت ولري، نو مخکې ونتوانی دو نن چې را سره ډیر زیات ډیر زیات خوشاله یو. څنګه ستاسو ژوند خدای خوشاله، کارونه څنګه روان دي؟
الحمدلله ډیره خوشاله یم.
نو دا محل چرته ژوند کوي؟ پېښور کې که په ما اوریدلو چې پنډای اسلام آباد کې.
جی جی، کله پېښور کې کله پنډای اسلام آباد کې. انتم کور دې دل تم دې.
ها، او دا وخت څه هنري کارونه باندې بوخته څه کوي؟
جی جی جی، دا زما یو پښتو کې ڈی جے سانگ می ریکارڈ کړی دی، دا غي ویډیو تیارې کوم لګیا یم په پښتو کې. پہلا ځل ما دا سانگ ریکارڈ کو، څنګه اردو سانگ دی ڈی جے والے بابو میرا گانا چلا دیا، مطلب آٹی کا ما غدا.
ها،
او بیلی ما په پښتو کې، ما غي کې پینځه چپو کې پښتو، فارسی، سرایکی، اردو او وزیروال زبان کې وړی وړی اسکا، یعنی ډیر زبردست سانگ هغه موږ تیار کړی دی. ان شاء الله نوی کال لږ په سکرین باندې راشي، او امید لرم چې یو نوی ټچ موږ ورکړی دی، ډیر عوام به ډیر خوښ شي.
ها، او نور داسې د پښتو سندرې، صرف د پښتو سندرې چې تاسو نوی جوړې کړې وي، او کله به وي چې اوریدونکو ته بیا ورسي او دی به واوري؟
جی، پښتو سندرې خو زه مطلب زیات تر زما پښتو البم لګیا دی ریکارډ کیږي. اوس هم نن مې ریکارډینګ وکړو، خاص کر د انټرویو د پاره ما ریکارډینګ کینسل کو.
ډیره مننه،
ډیره مودا بعد ما تاسو سره خبرې وکړې، او زه ډیره زیاته خوشاله او ممیزه تاسو سره به هم خبرې وشي. مینوال به هم زما آواز واوري. نو دا پښتو البم خو زما زیات تر د مسافر چې کوم دي په دوبۍ کې، قطر کې، سعودي کې، دوی شاعري جوړي او هغه رالیږي او هغه بیا ریکارډ کوم.
نزی جان، تاسو سره خبرې هم کوو، او تاسو یو شمېر سندرې هم راټولې کړې دي، او تاسو خوخي تاسو یو سندره چې فکر کوم ډېره زړنده، نوی نوی یو البم، یو ویډیو البم هم جوړ کړی دی. دا البم نه مې یو سندره راغستې ده، دا به وګورو. نازیه جان تاسو کراته وای څومره وخت شو سندری وای؟ فکر کوم ډیر ماشوم وی ته چې سندری وای لې شروع کړی وو.
جی 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 زما خو تقریبا وای چې شل کال کیږي چې سندری وای. شپږو کالو مو چې دې فیلډ ته راغلی یم.
او ستا بیا پلارنی ټاټو بیا اصلي کور دی کورنۍ دی چرته وا چرته وزیږي دی چرته لوی شوې؟
جی زما پیدائش سوات دی. لوی شوم په سوات کې. د سوات نه بیا پېښور ته راغلو. پېښور کې زما پلار الله دې وبخښي هغوی ما سره ډېر زیات محنت وکړو. بل د یو راز خبره زه تاسو ته ووایم، زما پنځه ورونه دي خو یو ورور مې چې دی نو هغه د الله نه ما داسې غوښتی او ما سوال داسې کړی وو، نو که تاسو سوچ کړی هغه الله والله اوندي نه وي، هغه په یو شکل چې په هر ملک کې هر ځای کې هغه ماشومان وي
مزور غوندې.
زما یو ورور هغه شان دی مزوبه غوندې دی،
مزوبه وي
خبرې نه شي کولی د څوارلس کالو دی. نو هغه ورور چې دی نو ما د خپلې مور نه اغوستی دی، هغه ما سره وي، د هغه خدمت، د هغه لمبول، د هغه هر څه په ما دي، زه په خپله د هغه خدمت کوم. نو زه خپله هم دا وایم چې زه نن څه یم، نو اول د الله د مور پلار په دعا او د دې ورور په دعا باندې چې زه به ډېر زیات خیال ساتم.
دا خو تاسو ډېر غټ کار کوئ، باید ډېر زیات وستایل شي
انشاءالله. زه به لایف هم راځم که نه، خپل زما آی ډي ده میډم نازی اقبال په نوم باندې زما پیج دی، او دا ورور به مې هم مینهوالو ته خیم انشاءالله سکرین باندې.
صحیح ده، بس زمونږ مینه ورته ورکه نازیه جانې، ستا ورور دی او معذور دی غریب او ته چې خدمت کوې نو دا ډېر غټ کار دی. نو د موسیقۍ د زده کړو کراته وای نزی جانې، چانه دې هم د خپل پلار نه دې زده کړې وکړې که بل استاد سره کېناستې، دغه کارونه دې څنګه پیل کړل او مخته دې وړل؟
جی اړوم به خو زما پلار ما سره ډېر زیات محنت کړی دی، زه ماشوم وم بچپن هغې به بانسري وګوله او نور دي له کوټه پنځه سل ورکولو، زه به ورسره هڅې تلم. نو چې کور ته به راغلو نو هغه په سبا نه هغه د جنکو نه هغه پرونۍ که سندره به ورته خولې وه که سرګم به وو، هغې نه به هېر وو ما ته به یاد وو، زما ډېر زیات شوق وو. نو په دې وجه بیا ما زم سنګینګ ته مخکې راغلم، دې جنکو سره به محنت وکړو، یو نو سره به محنت کوو، هغه به واده کېده. نو پلار مې یو یو سره محنت کوم، هغه زما محنت ټول ضایع شي، هغه شي بیا ورته ما وی ما سره لږ کوشش وکړم، زه دا فن کول غواړم. نو لومړی استاد مې چې دی نو پلار دی، او هغې نه بعد بیا استاد نظرګل استاد زما استاد جوړ شو، او یو مې پنجاب کې د میډم نورجان چې کوم استاد دی، نظر حسین استاد، لال خان استاد، د هغوی شاګرد دی. نو استاد سامل حسن
داسې خو به نه وه نزیه جانې چې ستاسو خو تاسو وویل چې خپل شوق مو سندرې سره ډېر زیات، خو داسې خو نه دا د تاسو چون هنري کورنۍ وه، نو ګنې دغه کورنۍ دا تقاضا وي، دا غوښتنه وي چې یار زموږ یو ماشوم کالک وي که جنۍ وي، هغه به ګنې خامخا سندره وایي که نه، داسې پرشر خو په تاسو نه و؟
نه جنا نه، لومړی خبره خو دا چې لکه زما شوق مو او زما پلار ډېر سخت ناجوړه شو، زیړی پرې ولګېدو، دا تقریبا شل کاله مخکېنۍ خبره. نو زما ترونو زموږ خپلوانو ټولو زما د پلار نه لاس واغستو، نو بیا زه ډېره زیاته هوښیار وم په خپلو خویندرونو کښې. نو ما پلار ته وی چې زه به دا فن کوم، زه به درله پیسې ګټم، زه به یم، زه ستاسو زویم یم، لورم یم، هغه ټایم زه ډېره وړه وم خو هوښیار وم. نو ما خپل مور پلار لاسم دغه شانتې ورکو، او د هغې د مجبورۍ هغه سهارم ته جوړه شوم، الحمدلله دومره شهرت او دومره عزت راکړو چې دا هم د هغې دعا ده.
نو دومره داسې فکر دې کله کړی و چې دومره زیاته به مشهوره شي نازیه جانې؟
نه جی نه، ما کله سوچ هم نه کړی، خو زه به دا ووایم دې پورې چې محنت څوک هم محنت وکړي ایمانداری سره، نو محنت د چا هم ضایع نه ځي.
او اوس هم د آواز ریاضت ته، خپل ریهرسل ته، خپل مشق ته څومره وخت ورکوي؟
اوس خو مخکې په شان نه شم ورکولی، وخت ځکه چې ماشومان شو، تاسو ته پته ده چې زنده بل بچه دار شي نو بیا ماشومانو سره زیات مصروف وي که نه. اوس هم بس سهار کې چې خوب نه پاسم نو ریهرسل کوم.
ډېر ښه، د اورېدونکي به هم راغلي دي نازیه جانې، دوی ته به هم نوبت ورکو، یو ته به لاړ شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات ګران محترم ارون بچاجی صاحب تاسو ته او محترم میلمنی نازی اقبال بیبی ته، زه د خپل طرفه او زمونږ د مشال ریډیو یو ویبپاڼه ده، د هغه ټولو ملګرو له طرفه چې کوم دی نو ډیر زیات درنښت او احترامات وړاندې کوم. پوښتنه به دا لرم چې دوی خو ماشاءالله چې کوم دی نو ډېره زیاته ښایسته غړی والا الله ورکړی ده، تاسو غړی چې کمی دا سوراجی نومه وګدئ لگا نو زدا ځان په لکه کوم چې هغه دا غړی کې وګدئ نو آیا د دې आवाज با سل په سل ظاهره خوږي کنه دا مطلب دا چې خپل یو خدادات بیل صلاحیت یاره داغه په وجه خوږي او دویمه پوښتنه چې کم نری زما مختصر لنډ دا ده د دیو په موسیقارانو کې چې کم دینو دا چا غږ خوږي او په انسټرومنت کې چې کم دینو دیو څه کاروي ځکه چې ما په دیو په لاس کې هارمونیا لیدلې دا آیا را دیو کارولې شي او کنه مطلب اسې داغه
ټیک شو سیماب سه ډیره مننه
یو جهان مننه
د ملکن سیماب سه بونو دغه ولنې پوښتنه نازیه جان دی وی چې د دې आवाज او د خو आवाज
د دې تعلق خبره کنه
اوه بل پختنه دا چې استاد خوخي موسیقاران سندرغاړي څوک دي څوک زیات اوري
جی جی نو سنو سندرغاړو کې خو ټول خپل محنت کوي خو لکه چې صفا خبرو کوم نو څو کم نه اورم ځکه چې بنده هغه سنگر اوري چې بنده ته نه سجده کړو کې یا پوهوي نو نن سبا خو ټول داس کم پته ده بچا چې ټول کمپیوټرایز سنگران دي کنه او دا خو ډېر محنت غواړي زه خو هم الله دې ورله ژوند ورکړي الله دې جوړ کړي نه جوړا دې خیال محمد صاحب خو هم او په خځه کې چې کوم ډول رادیو بخي ګلناره او کیشور سنتانه ده
او موسیقاران څوک دي چې تاسو سره کار کړی دی تاسو سندري او ترزونه جوړ کړی دی تاسو ویلي
په موسیقارانو کې زه ماستر علي هیدر انکل چې کوم دی نو هغه ډیر پوهه دی په موسیقای باندې
دی ویډیوګانو کې موږ ګورو تاسو دا سیماب سبوم دغه پښتنه و چې تاسو ځان سره هارمونیم ویخوي نو هارمونیم غږوي نو واقعي غږول درځي هارمونیم سره شوق لري
جی 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 او هارمونیم خو زه تقریبا څنګه سکالو شو چې زما دغه زغه کوم د هارمونیم شاګردی نه ده کړې چې د خپل شوق نه وغه کوم
نازیه جان، تاسو د ګلنار په او د کشور په دغه پخوانی وزیز مونږ چې کوم سندرغاړي وي د دې یادونه وکړه، څه وجه ده اکثره خلک وایي چې د هغه سندرې اوس هم خلک اوري او خپل د موسیقۍ او د هنر غتند په خړوبوي او په نو سندرو کې وایي چې هغه خوند پاتې نه دی، کنه راشي بس تیری شي هیری شي، نو څه فکر کوي دغه پخوانی سندرې ولې داسې خوږې او جوړې شوې دي چې اوس هم اورېدو ورځي، کنه خلک یې اوري او خوند ته اخلي؟
سلطان اپا یو غزل اوسم ریکارڈ کو زد اشنا سرگ بلاو خورم چا تا فیاد اکرم چی چاو خورم ناغی ویڈیو انشاءاللہ دیر ازر براشی زما کوششم دا دے چی زد گلدار اپا دا کشور اپا چی کم زاری غزلی دی کم زاری سندر دی آغا زد کوشش دا کم چی پنمی انداز کی زد آغا کمولی چی آغا تاس خبر آغا اوسم پا نظر دیر خلق امکن سندر دی آغا
خو زما پوښتنه دا وه نازیه جان چې دا ولې اوس هم خلګي څه وجه وه کمپوزونه دومره زورور وو هغه چا چې ویلي دي دغه آوازونه دومره مضبوط او خواږه وو چې هغه نه دغه کیږي نه زړیږي دغه سندرې؟
کمپوز هم خو بل شاعري به ډېره درنه وه، ساده موسیقي به وه، آوازونه به هم ښه په سور کښې وو، ښه صحیح به وو. نن سبا خو هېڅ کښې هم خوند پاتې نه شو. ما ته خو بچاجي پته نه شه چې به تاسو به څنګه لګي، خو ما ته ښه نه لګي.
نو تاسو وایئ چې دا اوس چې موسیقي مشیني شوې ده، کمپیوټري شوې ده، دې هغه خپل خوند له لاسه ورکړی دی ګنې؟
په کار دی چینج خو لکه څه محنت هم په کار دی که نه، په کښې بنده داسې موسیقي جوړه کړي که غزلې که فوک سندرې چې هغه په مزغو ښه ولګي، چینج ولګي، بنده په کښې څه ښه وکړي. نو زمونږ چې دي نو سفر کښې به ښځه ناسته وي او را به شي سټوډیو ته، که جینې را به شي سټوډیو ته سندره به ریکارډ کړي، وایي به زه فنکاره شوم، هغوی به ته په کمپیوټر باندې آواز دغه کړي، ټیونر به دومره ډېر ورکړي چې بس
په سور کې راولي. او د دې سندرو شاعري چې کومه ده نازیه جان، چې دې کوم شعر ویل کېږي په هغه هم خلک ډېر ناراضه دي، نیوکې پکې چې دا شاعري چې کوم په پښتو سندرو کې ویل کېږي دا هم ډېره غیر معیاري ده، کنه تاسو څه وایي دغه کې کسروار څوک دي؟ دا شاعري چې خرابه شوې ده، موسیقي چې خرابه شوې ده،
اوس مو زما د زړه خبره وکړه او دا ما ویل غوښتل هم، د دې قصوروار چې کوم دي نن سبا زمونږ دا موسیقاران چې کوم دي او پروډوسران چې کوم دي،
او تاسو
زمونږ خلکو کښې باچا جي مین خبره دا چې اتفاق نه شته زمونږ فنکارانو کښې خاص کر. نو زمونږ که یو موسیقار نوې سندرغاړې راولي، نوې سندره پرې ریکارډ کړي، وایي نازی اقبال لی ډاون کړه، دا یې ختمه کړه. زمونږ ملک کښې زمونږ معاشره کښې دا خبرې دي.
اوهو، دغه نوې د ویډیو البم چې ستاسو راغلی دی په دې کښې هم فکر کوم اکثره داسې شعرونه دي چې هغه داسې شاعران دي چې خلک یې نه پېژني. زمونږ چې کوم مستند او نومیالي شاعران دي د پښتو خو ډېر شی دي چې هغې کتابونه لیکلي دي او خلک یې پېژني، د ښو شاعرانو په نوم یې پېژني. نو تاسو ګنې نازیه بیبي داسې کوشش نه ده چېرته کړی چې دا ښه شاعران راواخلئ؟ تاسو ته خو چون خدای ډېر ښه آواز او ډېر ښه استعداد درکړی دی که نه، که دغه شیان تاسو ووایي نو څنګه به شي؟ دا به ګنې پښتو ته به هم یو ګټه وي، ادب ته هم، موسیقۍ ته هم.
ولې نه، ولې نه، زه خو چې په خپله خوښه کله هم ریکارډ کوم، زما د خوښې همدغه شاعري وي. زما یو البم دی ارمانونه، هغې کښې ټول د غني خان، حمزه بابا، هم د دوی شاعري ده. زما خپل هم دغه شان شاعري خوښېږي.
نازیه بیبي، داسې کله شوي دي چې تاسو سټوډیو ته تللي وي، تاسو ته پروډوسر یا موسیقار شعر مخته کړی، در وړاندې کړی، او تاسو وایي چې یاره دا خو زما نه دی خوښ، بس زه یې نه کوم، که نه دا دې کار ته زه غاړه نه شم کېښودی، نو داسې کله شوي دي؟
ډېر ما سره شوي دي. اوس هم زه دغه شان اخلاقو نه بهر شاعري زه نه وایم. دا اوس دا یو سندره ده که نه، پتاسه یم پتاسه، نو دا ړومبۍ دی ما ته وایي چې ته دا وایي، ما وایي نه دا زه نه وایم، دا د دې څه مطلب شو چې پتاسه یم. نن سبا زمونږ دغه شاعران دي، پتاسه یم او زلوبۍ یم، دغه شاعري ده.
نو تاسو څه وایي نازیه جان، تاسو خو چون د مارکیټ کښې هم ډېر وخت کار وکړو که نه، په دغه ټولو شیانو پوهېږي، دا ستاسو د وړاندې دي، څه وایي چې زمونږ دا شاعري، دا موسیقي، دا مارکیټ، د دې دا حالات، دا به څنګه ښه کېږي؟ دې کښې حکومت کوم رول ادا کړي؟ څه چلو شي چې دا شیان ټیک شي، چې څنګه تاسو غواړئ هغسې وشي، په ښه معیاري شکل کښې مخته راشي؟ دې دپاره باید څه وشي؟
زمونږ موسیقاران او زمونږ پروډوسران دې ښه مشوره وکړي، مطلب کښېني خپلو کښې، یو میټینګ وکړي چې یاره مونږ دا خپله پښتو مخ په وړاندې بوځو. بچا جي زه ګورم، ما ته ښکاري که نه، زمونږ پښتو فن چې کوم دی نو ډېر په وروسته روان دی، هغه په وجه د دې نوو فنکارانو او د پروډوسران چې کومې نوې فیصلې کوي او نوې نوې ایډیاګانې، نو دا په وجه د دې باندې. نو زه چې ګورم زه ډېره زیاته خفه کېږم، ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم.
نازیہ جان نے تاسو چې دا اوګدم د کارو کو سندریم پښتنو ته ویلې او ډیر زیات شهرت مهم تر لاسه ک څنګه ځان احساسوي په ټولنه کې پښتنو تاسو سمره عزت او سمره تاسو قدردانی شوی دا
زه خپل فن او خپل پښتو خاص کر ډیر زیات خوشاله يم زما زیات تر کوشش دا د تاسو په کتلې زموږ یو سنونو مینالم د یو سنونو فنکارانو کې لپټیم ګرځولې دي لستونې کټکړي کوم سنونو به لستونو ناشتي زموږ پښتنو پښتو دا رواج او دا لباس نشته دا کوم چې نن سبا زموږ پښتنې کوي زما کوشش هم دا ده همیشه چې زه په پښتو کې سندرې ویم خپل پښتو مخ په وړاندې وګورم د دنیا هر ګوټ ته خپل پښتو ورسوم
صحیح ده
او زه په خپل ټولو پښتنو ډېر زیات فخر کوم ډېر خوشاله یم په خپل نوم په خپل شهرت په خپل ټولو پښتنو مینهوال یم زما هر ځای کې ډېر عزت کړی دی
صحیح
دین بعد مطلب زه کوشش دا کوم چې زه د شاعري ویم
او دا سندرې بده نوې سندرې بده کل راشي چې اوریدم کې وته پته ما
نوې کال ته ان شاء الله نوې کال په لومړی ورځ یا په دویم ورځ ان شاء الله زما دا سندره ریلیز کیږي او ورسره نورې سندرې دي
راشی او خلک خوخی کی نازیہ جان ډیر زیات مننه تاسو موږ ته وخت راک کوم ناروغ وی بیا هم موږ سره خبرې وکړې موږ ته وخت راک ډیر زیات مننه ډیر خوشاله شو خوشاله ته مو سي آباد اوسې السلام علیکم اوریدونکو د هارون بچا هنري غړی خبرونه ملمنه نازیہ اقبال وا د دې للې وی بلې سندره د خبرونه په پای کې تاسو خوند واخلی او ما هارون بچا ته اجازه ترا کړی د خدای په امان.